وخت شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې لومړی وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ، په داسې حال کې چې ولسي جرګې نن د ناامنۍ او د یو شمېر پېښو له امله د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د امنیتي ادارو مسؤلین د سې جواب لپاره ورغوښتي. یو شمېر غړو بیا د دې جرګې لومړی مرستیال قادر ظاهر قدیر تورن کړی چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استضا کولو د هڅو مخنیوی کړی. د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه هم په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. خو اوس به اجمل آن ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه به یو شمېر چارواکي د استجواب لپاره وروغواړي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ امنیه کمانډان وایي چې د دې ولسوالۍ څخه درې سیمه ییز پولیس تختول شوي دي او رپورټونه وایي چې تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې هیواد کې ورخیز اور باندې اعلان کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د راکټي حمله او د غزان وژونکو حملې له امله چې د ولسی جرګې غړي پکې وژل شول، د بهرنیو چارو وزیر او امنیتي ارګانونو مسولین استجواب کړي. د بهرنیو چارو دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي رئیس رابللو پریکړه نن ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد زمي ویل دوی به راتلونکي چهارشنبه استجواب شي.
چهارشنبه استجواب از مسئولین محترم امنیتی کشور به شمول وزیر محترم امور خارجه پیرامون
دیوی د چهارشنبه پر از د هواد امنیتی مسئولین او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به استجواب لپاره د سمنګان د پیخیو له پاکستان څخه پر کونړ او نورو سیمو باندې د راکټي بریدونو په خبرګون کې وروغواړي. د پکتیا والی محب الله سمیم وایي چې په دې ولایت کې ولستنه وسلوال طالبان د حکومت سره یو ځای شوي او خپل وسلې پر مځکه یې خیدین. مولوی ویلي چې دا کسان مخکې له مخالفت لاس په سر شوي وو، خو د ځینو ستونزو له کبله وروسته په رسنیو کې راڅرګند شول. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجید رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د پکتیکا د والی د اداره رد کړی او د حکومت لخوا تش تبلیغات بلل دي. پاین حال کې د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د حساب ځواکونو د یو مرکز نږدې شل تنه ساتونکي له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي. د روزګان د چارچینو ولسوالۍ امنیه کمانډان وایي د ازادي راډیو ته وویل چې یاد ساتونکي له بهرنیو ځواکونو سره له لفظي شخړې وروسته طالبانو ته ورغلي دي. او نن د بامیانو په لسګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او د دې ولایت د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو غوښتنه یې کوله. دغه مظاهره چیانو ادعا کوله چې سید واحد بهشتي د څارنوالۍ لخوا د یوې نجلۍ په وژنه تورن شوی خو تر اوسه نه دی نیول شوی. د رپورټونو له مخې نږدې پنځه میاشتې وړاندې یو اتلس کلن نجلۍ د ولایتي شورا د غړي سید واحد بهشتي په کور کې لومړی پرې تجاوز شوی او وروسته وژل شوی وه، خو د ولایتي شورا تورن غړي دا رپورټونه رد کړي او وایي چې نجلۍ خپل ځان وژلی دی. اوس د سیمې او نړۍ څو خبرونه پایل له یو داسې خبره چې په سیمې پورې اړه لري. افغان ولسمشر حامد کرزي امنیتي مسؤلینو ته امر کړی چې د تاجکستان د خاروخ شخړې په اړه دې له تاجک لوري سره جدي او هر اړخیزه همکاري وکړي. ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره د تاجک په خاروخ ښار کې په وروستۍ شخړې تلیفوني خبرې وکړې او دغلته یې د تاجک سرتیرو په وژل کېدو خواشیني وښودله. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې تلیفوني خبرو کې دواړو ولسمشرانو د تاجکستان د امنیتي ځواکونو پر هغه عملیاتو خبرې وکړې چې د افغانستان پولې ته نږدې د خاروخ په ښار کې ترسره کړي. ولسمشر کرزي په دې عملیاتو کې د تاجک سرتیرو په وژل کېدو خواشیني ښودلې او د افغانستان له اړخه امام علي رحمان ته د مرستې ډاډ ورکړی. رپورټونه وایي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې هیواد کې له دې پیښې وروسته یو اړخیز اور بند اعلان کړی. امام علي رحمان دا ګام په تاجکستان کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو تر منځ روانو نښتو د پای ته رسولو لپاره کړی. د تاجکستان په ختیځ کې پرون د دې نښتو په ترڅ کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل شوي. د تاجکستان د بدخشان د ولایت والی قادری قاسمي ویلي امام علي رحمان اور بند وروسته لا اعلان کړ چې د سیمه ته د یاغیانو سره د خبرو لپاره د دفاع د وزیر په مشرۍ تاجک چارواکي ورواستول. د یادونې وړ ده چې د تاجکستان د بدخشان د امنیت د رئیس عبدالله نظروف په وژنه کې د لاس لرونکو مشکوک کسانو د نیونې لپاره په دې سرحدي سیمه کې د تاجک امنیتي ځواکونو لخوا عملیات شوي او ویل کېږي چې دیرش وسلوال پکې وژل شوي او څلوېښت تنه نور پکې ټپیان شوي. په جګړه کې دولس تاجک سرتیري هم وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د شپږ ملکیانو د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. له پاکستان څخه پور کړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې وسلوالو کسانو د پاکستانی طالبانو هغه یو قومندان وژلې چې په 2010 کال کې د یو برید په پلانولو کې لاس درلود. په دې برید کې تقریبا 100 کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې مولوی اشرف مروت د جنوبی وزیرستان په یو کلی کې وژل شوی. پولیس وایي ملا مروت په 2010 کال کې په لکی مروت سیمه کې د حسن خیلو په کلی کې هغه برید پلان کړی و چې د چاودیدونکو موادو یو بار لارۍ د والیبال په میدان کې وچول شوه او تقریبا 100 کسان یې ووژل. د ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ویل کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د سوریې په زرګونو حکومتي سرتیري چې هلیکوپټر یې ملاتړ کوي د دې هیواد د په دویم ښار حلب کې د یاغیانو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي. په عین حال کې ترکي چارواکو ویلي چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله یې له سوریې سره سرحدي دروازې د لاریو پر مخ تړلې دي. د چهارشنبه په ورځ په یو بل پرمختګ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي مسکو له سوریې پوخ ډاډ ترلاسه کړی چې دوی کیمیاوي زیرمې خوندي دي. او په عراق کې القاعده پورې تړلو وسلوالو د خونړیو بریدونو د لړۍ مسؤلیت منلی دی چې په دې هیواد کې په سلګونو کسان مړه او ټپیان کړل. په یوه انټرنیټي اعلامیه کې د عراق اسلامي دولت په نوم ډلې ویلي چې د دې وینې تویدنې تر شا د دوی لاس و. د دوشنبه په ورځ په عراق کې په چاودنو او د ټوپکو په ډزو کې په یوه ورځ 115 کسان ووژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. دا خبرونه
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې ولسی جرګې نن د ناامنیو د یو شمېر پیښو له امله د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د امنیتي ادارو مسؤلین د استجواب لپاره ورغوښتي، یو شمېر غړو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تورن کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استضاع کولو د هڅو مخنیوی یې کړی دی.
لست یو ډاکټر صاحب ضیا معاون د امنیت ته لوستل شوی دی یا تا ورته لوستلی دی یا د تا دستیار ورته لوستلی دی، نو ته لطفاً د دې ځینې پورته شه او دلته وکیلانو ته وضاحت ورکړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویلي دي له یو شمېر جنوبي ولایتونو څخه په دې وروستیو کې محلي پولیس تښتېدلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان او پاکستان روغتیایي چارواکي وایي دا ځل د پولیو پر ضد کمپاین په دواړو هیوادونو کې په یو وخت په ګډه پیلوي. خو له دیني عالمانو هم غواړي چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي. افغانستان ته له پاکستانه د ناتو د اکمالاتو د بهیر په اړه هم راپور لرو. پر ځین نور موضوعاتو مو هم راپورونه راغونډ کړي دي. خپرونې له پای راسره ملګرتیا وکړي او وایي اوري. تغرازه په خبرونه کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هم اوریدلې شي. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسی جرګې نن د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو او د غراز په افغانستان کې د ناامنیو د یو لړ پیښو له امله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتي ارګانونو مسؤلین د استجواب لپاره ورغوښتي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تورن کل چې د جرګې له خوا د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استضاع کولو د هڅو مخنیوی کړی دی. د ولسی جرګې یو غړی ګلپاچا مجیدی وایي مخکې له دې چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د استضاع کولو په اړه پریکړه وشي، ښاغلی ظاهر قدیر امنیتي ارګانونو ته د هغو وکیلانو نمونه افشا کړي وو چې د دې چارواکو د استضاع کولو په لټه کې وو. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پر ده لګېدلي تورونه بې اساسه دي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال جمیل ظریف په راپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د دې جرګې په لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر تور لګوي چې د هغو وکیلانو لستې مخکې له مخکې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړی چې غواړي د امنیتي ارګانونو مشران استیضا کړی شي. ولسی جرګې د تېر یکشنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو له امله باید د کورنیو چارو دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس خپلې یوې غونډې ته وروبولي. په ولسی جرګه کې د پکتیا استازی ګلپاچا مجیدی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې چارواکو د استیزا کولو لپاره د وکیلانو لاسلیکونه راټول شوي وو، خو د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د لس مخکې له مخکې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړی دی.
اداري هیئت معاملې کوي. ما د تاسو امزاګان امانت جناب نائب صاحب ته ورته چې اوس رئیس د مجلس ده، ولی متاسفانه چې شپې ما د ټلیفونونو راغلل چې لست یو ډاکټر صاحب ضیا معاون د امنیت ته لوستل شوی دی یا تا ورته لوستلی دی یا د تا دستیار ورته لوستل استلای ده نو تل لطفاً دیدی زینای پورت شاو دلتا وکیلان تا وضاحت ورکا چی دا غامانت ولی دا سیو شو او دوی تا تس پیناوای دی مولا آدرس نوکا سنگ دا امنیتی میلی تا ورسی دی یو یو نوما اماحیل دی ولسی جرگی دی غنو نداده چی کچیر تا مجلس رئیس یا چی نایب دی ولسی جرگی دی کچیر تا وضاحت سی ورنکر شاو تاست قناعت در نکرو لطفاً دی دا پاکلا خپل تصمیم منس
ښاغلی مجیدی د ولسی جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې وویل چې د دې لست لیف شکې دوه وروسته ځینو وکیلانو ته د امنیتي ارګانونو لخوا زنګونه وهل شوي او دې ته هڅول شوي چې د امنیتي ارګانونو د مشرانو له استیضال لاس واخلي. خو د ولسی جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د نوموړي د خبرو په پرې کولو سره پر دې لګېدلي تورونه رد کړل. ولسی جرګې د تیر یک شنبه په ورځ پریکړه کړې وه چې په هیواد کې د مهمو شخصیتونو د زنځیرۍ وژنو او د پاکستان له لوري په کونړ د راکټي حملو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله باید د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس خپلې یوې غونډې ته ور وغواړي. خو د ځینو وکیلانو له هڅو سره سره چې غوښتل یې دغه مشران استیضا کړی شي، ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ دغه چارواکي د استجواب لپاره خپلې غونډې ته ور وبولي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې له یو شمېر جنوبي ولایتونو څخه د پولیسو د تیښتې او له طالبانو سره د هغوی د یوځای کېدو راپورونه رد کړل، خو وایي په ځینو ولایتونو کې امنیتي پېښې رامنځته شوې وې چې په ترڅ کې یو شمېر محلي پولیس لا درک شوي وو او دغه پولیس اوس بېرته پیدا شوي دي. طالبانو داسې ادعا کړې ده چې په اورزګان ولایت کې یو شمېر پولیس له دوی سره یوځای شوي دي. له دې مخکې دغه راز په فرا ولایت کې هم د پولیسو د تیښتې او دغه راز له طالبانو سره د هغوی د یوځای کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د موضوع تفصیل د جنقا الکوزی پرپول کې
په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې په اورزګان او فرا ولایتونو کې د افغان پولیسو له لیکو څخه یو شمېر کسان وسلوالو طالبانو ته اوښتي دي. د طالبانو ویان هم سمدستي اعلان وکړ چې زیات شمېر پولیس دوی ته اوښتي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره مرکې کې دا مسله رد کړه او د فرا ولایت په اړه وویل د دې ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې اته تنه پولیس لادر کشوي ول او وروسته د هغوی شپږ کسان ومندل شول او بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شوي دي. صدیقي د راپورونو په خپرولو کې خبري رسنیو ته د انتقاد ګوته ونیوله او وایي یو شمېر خبري رسنۍ په راپورونو کې عجله کوي او راپورونه یې سم نه وي. د دې ډول راپورونو په خپرولو کې یو ستره ستونزه دا ده چې دا راپورونه له سمو منابعو سره نه شریکیږي او له اصلي سرچینو څخه معلومات نه ترلاسه کیږي. په راپورونو کې زیاته عجله کیږي. ښاغلی صدیقي د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د راپورونو په اړه وویل د بالابلوک د ولسوالۍ راپورونه چې ګوندي افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شوي بېخي غلط او له حقیقت لرې دي. د اسد په دوهمه نیټه زموږ اته تنه پولیس لادرک شوي ول او له مرکز سره د هغوی اړیکه پرې شوې وه. د لټون عملیات پیل شول، د خدای په فضل شپږ کسان وموندل شول او له مرکز سره یوځای شول، خو دوه تنه لا هم لادرک دي او لټون یې دوام لري. لو اورزګان ولایت څخه هم راپورونه خبرو شو چې د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو شلتنه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او له ځان سره وسلې او موټر هم وړي دي. د اورزګان ولایت د امنیت قومندانۍ د جنایي پیښو پر ضد د مبارزې مدیر ګلاب خان خبریالانو ته په خبرو کې ومنله چې یو شمېر پولیس طالبانو ته اوښتي دي، خو د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فرید عائل د خان خبره رد کړه او وایي په چارچینو ولسوالۍ کې عملیات روان دي او په تیرو څو ورځو کې یو زیات شمېر وسلوال وژل شوي دي. لبلې خوا د اورزګان د ګاونډي ولایت دایکونډي والی قربان علي اورزګاني وایي د کجران ولسوالۍ او اورزګان ولایت په پوله د پرتو دوه امنیتي پوستو پولیس له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. دی وای
موږ معلومات لرو مونتار دوی پوسټي دي د ازوار پوسټه د محلي پولیسي دي پر اورګان پورې مربوط دي د چرچینی د ولسوالۍ د مربوطات څخه دي دغه دوه پوسټو پولیس چې تعداد څومره دي هغه موږ ته دقیق نه معلومې لازم موږ سره هدي پولیسو د معلومات مشترک کړي چې دغه دوی پوسټي بیا ور ورته واچول شوی دي او دوی د یو طالب قومندان د ملا رضا په نامه باندې هغوی ته تسلیم شوي دي
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی صدیقي دا مسله ردوي او وایي دا راپورونه سم نه دي او په سیمه کې هیڅ پولیس وسلوالو ته نه دی تسلیم شوی
همي گزارش هم نادرست است متاسفانه بازم شایعات است کې حقیقت نداره
په خواشینۍ سره چې دا راپور هم سم نه دی او یو شایعه ده حقیقت نه لري په روزګان ولایت کې کوم خصوصي امنیتي شرکت او یا غیر مسؤول وسلوال ول چې له بهرنیو ځواکونو سره په نښته کې ښکیل شوی ول زه دا نقیز راپورونه شته مونږ په سیمه کې سیمه ایز پولیس نه لرو چې هغه دې تسلیم شوی وي د کورنیو چارو د وزارت ویان وای افغان پولیس به په هیڅ ځای کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم نشي او برعکس دوی وسلوالو ته سخت ضربې ورکوي
خبری مجله اوري
او سم د کابل بانک لانجې ته مخه کوي د کابل بانک دی یو برخوال او د غراس پخوانی رئیس شیرخان فرنود مدافع وکیل دی بانک دی لانجې په اړه په قضیه کې د چړنې په برخه کې البته د افغانستان لوی څرنوالي په بی عدالتۍ تورنه کړې ده د خاغلی فرنود مدافع وکیل نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې د کابل بانک په مالی کړکیچ کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو د کورنیو اړوند کسان هم شامل دي چې تر اوسه د قضیو په اړه څېړنه نه ده شوې افغان دولت د کابل بانک د دوسیې له امله چې څه باندې 900 میلیونه ډالر ترې ایستل شوي دی نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د کابل بانک په قضیه کې په عادلانه او بې پرې توګه عمل کړی دی صفیالله سانګزی په اړه له کابل رپورټ لري
د کابل بانک د یو برخوال او بنسټي خودونکو شیرخان فرنود مدافع وکیلانو له قضایي ادارو غوښتي چې د کابل بانک د مالی کړکیچ قضیه دی سمو او سیړي او د هغو ټولو کسانو نمونه د افشا کړی چې دغه بانک په مالی کړکیچ کې لاس درلود د خغلی فرنود دوه مدافع وکیلانو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د مالی کړکیچ د قضیه په سیړلو کې په بی عدالتۍ تورنه کړې ده د خغلی فرنود یو وکیل صبغۃ الله تمیم وویل چې د کابل بانک له مات سره د مخامخ کېدو په قضیه کې د افغانستان د حکومت د ورپور چارواکو په کورونې پوری اړوند ځینې کسان هم لاس لري خو دغه کسان تر قانوني څارنې لاندې نه دي نیول شوی
بحران کابل بانک واقعیت بوده که اشخاص با نفوذ
د کابل بانک ناورین داسې واقعیت و چې با نفوذ اشخاص او لوړ رتبه دولتي مامورین او کورونې پوری تړلي اشخاص ورپور اړوند وو هغه کسان چې دولتي کسانو یا د دولتي کسانو د کورونې پوری اړوند دي نه یوازې دا چې د عدلي تعقیب لاندې نه دي نیول شوی بلکې د کابل بانک د بحران ټول مسئولیت زمک په موکل اچول شوی
مسئولیت های بحران کابل بانک علیه موکل ما انداخته شد
خغلی تمیم وای کچیر د هیواد قضایی ادارې د دې قضیه په چړلو کې عدالت او بی پلوی کارونه خلی د بانک لرنی اعتبار او عدالت به په هیواد کې ځانمن شي که څه هم دوی د هغو کسانو نمونه و نخستل چې د جکپورو چارواکو خپلوان وي او د کابل بانک په مالی بحران کې لاس درلود خو ظاهرا د دوی اشاره د جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم ورونو محمود کرزی او حسین فهیم ته چې د کابل بانک په قضیه کې دخیل ول په خاطر دی محمود کرزی ویلی چې د کابل بانک حسابونه تصفیه کړی دی بل خو د لوی سرنولې لفاسات سره د مبارزې د سنگ مشر جنرال ابو بکر له آزادې رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د نورو جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه خو وی ویل د کابل بانک دوسیه محکمه ته سپارل شوې ده د جمهور رئیس حامد کرزی له فرمان سره سم د کابل بانک په دوسیه کې د خلکو کسانو لپاره یو ځانګړی محکمه جوړه شوې افغان چارواکي وی چې له کابل بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه وستل شوې دي که څه هم ګڼشمیر دغه پیسو په وستلو تورن دي خو چارواکي د تر ټولو ډیرو پیسو د وړلو پړه پر شیرخان فرنود چوي او وی ل 400 میلیون ډالر نه ډیر پیسې ل کابل بانک وستلې دي صفی الله ستنګزه ازادي رادیو کابل
د کابل بانک د لنجې پاړه مو اوریدل چې د بانک دی یو لوی برخوال او د بانک د عموم د پخوانی رئیس مدافع وکیلانو لوی څرنوالی په دې قضیه کې په بی عدالتۍ تورنه کړې ده ناتو یو موسسه ګمارلې چې له افغانستان څخه له وتلو وروسته د دوی اډې تخریب کړي افغان چارواکو ویلي چې دغه اډې نه تخریبیږي بلکې هغه د افغانستان ته وسپارل شي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي خو اوس په افغانستان او پاکستان کې د پولیو پر ضد ګډ کمپاین حال درکو د افغانستان او پاکستان روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره باید د پولیو واکسین په یو وخت په دواړو هیوادونو کې تطبیق شي دغه چارواکو دغه راز لدینی المان هم غوښتي چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان روغتیاي چارواکو په خپلو هیوادونو کې د ګذر ناروغي د لمنځوړلو لپاره په یوې ګډې هڅې کې لدنی عالمانو وغوښتل چې د دې ناروغۍ د واکسین د اهمیت په اړه د خلکو په پوهولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د ګذر واکسین راتلونکی پړاو به په یو وخت د سمبولې او میزان په میاشتو کې په دواړو هیوادونو کې عملي شي. میرمن دلیل وویل چې په دواړو هیوادونو کې په یو وخت واکسین تطبیق کولای شي د دغه ناروغي د خبرېدو په مخنیوي کې ډیر ګټور تمام شي.
واکسین پولیو بر اطفال افغانستان
پولیو واکسین افغان ماشومانو ته له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي تعلقاتو پرته ورکول کیږي. موږ ته د افغانستان هر ماشوم ارزښت لري او په دې برخه کې زموږ شمنې ملي دي. پولیو په افغانستان کې مهار شوی
د افغانستان
منځنه ده. هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې د هیواد په لرو پرتو نه امن او محروم سیمو کې ژوند کوي.
مشکلترین جهای افغانستان زندگی میکرن.
نموړی زیاته کړ چې د ګوزن واکسین به د درې ورځې په موده کې څباندې 8 میلیونه ماشومان ته په افغانستان او څباندې 3.5 میلیونه ماشومان ته په پاکستان کې ورکول شي. پولیو یا د ماشومان فلجیدل یو خطرناک ناروغي ده چې د خولې او غایته مواد لولارې د خبرېدو امکان شته. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او د پولیو یا ګوزن د لمنځوړلو ځانګړي استاذ بیګم شهناز وزیر علي د دې ناروغي په لمنځوړلو کې د دواړو هیوادونو په ګډه همکاري ټینګار وکړ.
موږ د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ډېرې نږدې همکاري ته سترګې په لاره یو، تر څو هغه 1 میلیون ماشومان چې هر کال د دواړو هیوادونو په سرحد کې تګ راتګ کوي د واکسین په وسیله له دې ناروغۍ څخه وژغورو.
د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې چې په پاکستان کې بیا شمېر 25 ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې د پولیو پېښې تر ډېره په افغانستان، پاکستان او نایجیریا هیوادونو کې رامنځته کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي په ځینو لرو پرتو سیمو کې روانه ناامني د دې سبب شوې چې د پولیو واکسین په ښه توګه تطبیق نشي.
ناتو یو مؤسسه ګمارلې چې له افغانستان څخه له وتلو وروسته د دوی اړې تخریب کړي. افغان چارواکي وایي دا اړې او تاسیسات باید ویجاړ نه شي او افغان ځواکونو ته باید تسلیم شي. په عین حال کې ناتو دا هم ویلي افغان حکومت ته به فرصت ورکړي چې دا اړې او تاسیسات خپل کړي. په دې اړه نور حال د جانقا الکوزي په راپور کې.
ناتو وایي له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې د ناتو د پوځي تاسیساتو او اډو ویجاړول یا له منځه وړل د هغه ګډ کمیسیون لخوا وڅېړل شي چې مشري به یې د افغانستان د مالیې وزارت کوي. له دې مخکې افغان حکومت او د ولسي جرګې غړو له ناتو څخه غوښتي ول چې له افغانستان نه له وتلو وروسته باید خپل پوځي تاسیسات یا اډې ویجاړې نه کړي او افغان حکومت ته تسلیم کړي. د ولسی جرګې غړې شکریا بارکزی هم د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته ویل د ناتو په پوځي تاسیساتو او اډو باندې زیاتې پیسې لګول شوې او دا مهالې پړنګولو یا لمنځوړلو هم پیسې لګول کیږي. کېدای شي چې له دې اډو او تاسیساتو څخه د مختلفو مقصدونو لپاره کار واخیستل شي.
ما میتونیم از تاسیسات بر مکتب استفاده کنیم، میتونیم از تاسیسات
مش کولای سو له دې تاسیساتو څخه د شونځو او روغتیایي مرکزونو لپاره کار واخلو. له دې تاسیساتو څخه د بیلابیلو سیمویزو ادارو لپاره کار اخیستل کېدای شي. زه فکر کوم چې د دې اډو په جوړولو یو اندازه پیسې لګول شوی او دا مهال به یې په ویجاړولو هم پیسې ولګول شي.
یک مبلغ دیگه ده.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی دفاع وزیر ته هدایت ورکړی چې د دې تاسیساتو د تخریب د مخنیوي لپاره دی لازم هلې ځلې وکړي او افغان حکومت ته د دې تاسیساتو د انتقال لپاره دی د اسانتیا او برابرولو په لارو چارو غور وکړي. افغان چارواکي شکایت کوي چې دوی د پوځي تاسیساتو یا اډو له مسلې څخه بهر ساتل شوي او دوی کتلی چې یو شمېر مجهز ودانۍ او تاسیسات له کوم دلیل پرته تخریب شوي دي. ناتو وایي په دغو ساحو کې افغان حکومت ته فرصت ورکړ شوی او باید چې په ټاکلې مودې کې لاس په کار شي. د ناتو ویاندې ډګرمن سیرا ګودزمن واشنگتن پوسټ ورسپانه ته ویلي که افغان حکومت د ناتو پوځي تاسیساتو یا اډو تسلیمېدو ته لیوالتیا ونه لري ایساف ځواکونه به له افغانستان څخه د وتلو پر مهال دا ځایونه او تاسیسات غیر پوځي کړي او بیرته به لومړني حالت ته راولي. د افغان پوځ شمیر شاوخوا 2 لک تر رسیدلی خو د اکمالاتي ظرفیت د نشتوالي له وجې نشي کولای په سلونو پوځي اډې او تاسیسات په خاص ډول په غرنیو سیمو کې تر واک لاندې کړي او خپل ځواکونه خواره واره کړي. دوی غوره ګڼي چې ځواکونه یې په څو محدودو اډو او مرکزونو کې ځای پر ځای وي. ناتو په تیر جون میاشت کې د سیرکو په نامه یوې کمپنۍ سره د $500 میلیونو په ارزښت یو 3 کلن قرارداد لاسلیک کړ چې په افغانستان کې د دوی د پوځي اډو یا تاسیساتو د تخریب پلان برابر کړي. د ناتو په وینا د دې پوځي اډو یا تاسیساتو یو شمېر به کوچنی شي خو نورې به ویجاړې شي.
په افغانستان کې د ناتو د پوځي تاسیساتو او اډو په اړه مو واورېدل. دغه راز په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د اکمالاتو رسولو په اړه بیا یو پاکستاني چارواکي ویلي چې اوس د پاکستان له لارې د ناتو د اکمالاتو لیږدولو بهیر د پخوا په نسبت یو څه پس دی، خو په نږدې راتلونکي کې به دغه بهیر چټک کړای شي. په دې اړه نور حال فرح هیواد وړاندې کوي.
اسلام آباد د ناتو ځواکونو اکمالاتي لاره وروسته له هغه وتړله کله چې 9 میاشتې وړاندې د پاکستان او افغانستان پر سرحد 24 پاکستاني عسکر د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سول. اسلام آباد د سرطان پر 14 نیټه دغه لاره وروسته له هغه له سره پرانستله چې واشنګټن له پاکستان څخه د دوی د عسکرو د وژلو په اړه خواشیني ښکاره کړه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکي چارو یو مقام عبیدالله خان د فرانسې خبري اژانس ته وویل تر اوسه د ناتو ځواکونو 140 کانټینرونه افغانستان ته رسیدلی دي، په داسې حال کې وړاندې له دې چې پاکستان دغه اکمالاتي لاره بنده کړي هر ورځ د 150 په شاوخوا کې لارې کابل ته تلې. خو پاکستاني مقامات وایي افغانستان ته به د ناتو ځواکونو د کانټینرونو شمیر زیات سي او شایي چې دغه شمیر د ورځې 300 ته ورسیږي. افغانستان ته د ناتو ځواکونو د زیاتو کانټینرونو د رسیدو خبره په داسې حال کې خپریږي چې د سه‌شنبې په ورځ د خیبر ایجنسی د جمرود په شارګوټي کې وسلوالو کسانو پر یوې لارۍ حمله وکړه او د لارۍ چلونکي ووژي. تر اوسه هیڅ د دغې پیښې مسؤلیت پر خپله غاړه نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تهدید کړی دی چې د ناتو پر کانټینرونو به حمله وکړي او چلونکي به یې ووژني. کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د ناتو ځواکونو لپاره به اکمالاتي لاره بیرته پرانیزي، نو د حکومت شې لاسو او سخت دریځو ډلو د دغې پریکړې پر خلاف منظمي مظاهرې وکړې. په تورخم کې یو جګپوړي مقام میراج الدین افغانستان ته د زیات شمېر لاریو د رسېدو خبره تایید کړه او زیاته یې کړه چې د وروستۍ حملې او د زیات شمېر لاریو د تګ له کبله د تورخم پر لارې سخت امنیت ټینګ شوی دی.
په همدې راپور سره نور د راپورونو مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د روژې د مبارکې په مناسب د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړو خپرونو یوه بل لړۍ خبرېدو ته چمتو ده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم خويندو اورونو، ز صدیق الله فدائي دي منشان دي جرمني نا دي جامع جمعات نا تاسو ته خطاب کوم. او زمنګ دینن ورځی موضوع چي دا دي رمضان پمیاش کی دي صائمینو روجدارانو دي افطار او هغویتا دي ډوډۍ برابرولو مساله ده. کڅوک یو روجدار تا د ماخام روجا ماته ورکی د ثواب داسې دی لکه چې خپلې ټوله روجه نیولې. یو اجتماعي موضوع چې په دغه میاشت کې سړی باید ورته متوجي شي هغه د هغه تجارانو وسه ده چې د روجې په مبارکه میاشت کې قیمتونه وچتوي. خدای تعالی د مسلمانانو او د انسانانو د پیدایښت نه وروسته د دوی د رزق تضمین کړی دی. وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، او هیڅ زنده سر نشته دی چې په هغې باندې د خدای تعالی په باندې د هغه روزي نه وي. نو دغه کسان چې د روجې په مبارکه میاشت کې په روجه دارانو باندې د خلکو د لوږې او تندې او د هغوی د ضرورتونه سوء استفاده کوي او مالونو نرخونه یو په چنده دوه په چنده درې په چنده اوچتوي، دغه کسان چې دي دوی د اسلامي معیارونو نه وتلي خلک دي. ګټه او تجارت په اسلام کې حلال شی دی، لیکن د قیمتونو اوچتول او د میزان او د وزن کیل او د هغې کتګي کول دا چې دی په اسلام کې ممنوع ده. خدای تعالی دی ټول دکاندارانو ته چې هغوی هم ځان ته مسلمانان ویي خدای دی دوی ته توفیق ورکړي چې په دغه میاشت کې د نورو روژهدارانو سره د افطار په کولو کې د روژه ماتي په کولو کې او هغوی ته د غذایي موادو په برابرولو کې قیمتونه لوړ نه کړي. نو خدای تعالی دی زمونږ ټولو ورونو ته ټولو انسانانو ته په اسلامي ټولنه کې دا توفیق ورکړي چې د روژه دارانو احترام وکړي. نو خدای تعالی دې موږ ته په دې امر باندې توفیق راکړي تر څو چې د مسلمانې ټولنې په خدمت کې اوسو. والسلام علی من اتبع الهدى.
د هغې روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام په همدې سره د پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیده. د